سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریا سنوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان افغانستان ته په سفر کې د هیواد له سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د افغانستان پروان امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. ښاغلی شانهان له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه خبرو شوو راپورونو ته په اشاره وویل چې دته تر اوسه سپینې ماڼۍ له د هیواد د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په ننګرهار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ترهګري جیش محمد ډلې دوه غړي نیولې دي. دواړه غړي د پاکستان اتباع ښودل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي د تخار ولایت د کوکچې سیمې په ولسوالیو کې په پیل شویو تصفیوي عملیاتو کې د بریاو خبر ورکوي. د سرپل چارواکي بیا وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وروستیو نښتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. هغه دوه مولداوی پیلوټان چې په افغانستان کې يرغمل شوي او له درې نیمو کلونو باندې تیرولو وروسته خوشی شوي دي. دا خبره د مولداویا ولسمشر ایګور دودان نن د هیواد په پلازمینه کې شنوف کې خبر اعلان ته وکړه. هغه وویل چې د څو میاشتو خبرو اترو په نتیجه کې دوه پیلوټان دوه ورځې مخکې خوشی شوي او اوس د مسکو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د ایران ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې په مراسمو کې پر امریکا سخت انتقاد وکړ. حسن روحانی نن د تهران په میدان ازادي کې د وینا په ترڅ کې وویل چې د ایران شاهي نظام چې د امریکا له ملاتړه برخمن و دا هیواد سره ویشلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پنځو اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړی دی.
او اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنی هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د شفیق الله ستانکزی پر ځای اسدالله خان د دغه بورډ د نوي سرپرست اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیزالله فضلی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دوی په وړاندیز او د ولسمشرۍ ماڼۍ په تایید د پخواني اجرایوي رئیس ښاغلي ستانکزی پر ځای اسدالله خان سرپرست ټاکل شوی دی. اسدالله خان له دې وړاندې په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو د غوروي کمیټې غړی پاتې شوی او په یو شمېر نورو برخو کې هم کار کړی دی. د یادولو وړ ده چې شفیق الله ستانکزی له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د نجونو د فوټسال د ژمنیو سیالیو په پایلو باندې استقلال افغان کلب ته 3-0 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیالي د مرکز کابل د 1200 لوبډلو ترمنځ یو ونې وړاندې پیل شوی چې نن پای ته ورسېدی. خاغلی شاداب وایي د خزو په وړاندې د توتريخوالي پای ته رسیدل او ورزش ته د نجونو حڅول د دغه سیالیو لوی هدفونه وو. او د هسپانیا د فوټبال په لا لیگا سیالیو کې تیر شپه ګارد بیل د ریال مادرید لپاره سلم ګول هم واه او په دې سره یې لوبډلې اتلتیک مادرید ته ماتې ورکړه. ریال مادرید په روانو سیالیو کې ولوبې کړې شپږ ګټلې او یوې د بارسلونا سره مساوي پای ته رسولې ده.
د مشران جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له طالبانو غواړي چې د حکومت د سولې وړاندیزونه ومني. د دې جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني په کابل کې طالبانو ته د دفتر په دور کولو په ژمنې سره سولې ته د حکومت ژمنتیا ثابته کړه. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې کابل کې طالبان ته د دفتر ورکولو او د هغوی د امنیت ټینګښت ته حاضر دی، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي فکر نه کوي چې طالبان به د حکومت دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د دغې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د حکومت دغه وړاندیز ته ځواب ووایي د سولې د مذاکراتو په پروسې به مثبت اغېز وکړي.
هغه خبرې چې پرون ولسمشر وکړي یو مثبت ګام دی. البته په افغانستان کې د سولې لپاره په دې شرط چې طالبان دا درک کړي او حاضر شي چې له حکومت سره مذاکره وکړي. خو لکه څنګه چې لیدل کېږي د حکومت هیڅ یو غږ ته طالبانو مثبت غبرګون نه دی ښوولی.
ښاغلی سمی په دې تړاو چې طالبانو د حکومت غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ویلی وایي چې دغه ډله لا هم په تصمیم نیونه کې خپلواکه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ نه د لیدنې پر مهال وویل چې د دوامدارې سولې د ټینګښت لپاره آن له خپل سر هم تیر دی. هغه دا هم وویل چې چمتو دی په کابل او بل هر ځای کې طالبانو ته دفتر ورکړي او ساتنه ترې وکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ ټویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مسکو په وروستۍ ناسته کې د دغه دفتر په رسمي کېدو خبرې کړي. هغه د ولسمشر غني وروستیو خبرو ته په اشاره وویل چې محمد اشرف غني غواړي اصلي موضوع بدله کړي او د سولې هڅو ته زیان ورسوي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی صالح محمد صالح وایي حکومت باید لومړی له طالبانو سره د مستقیمو مذاکراتو هوکړې ته ورسیږي او بیا د دوی د دفتر پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا وړاندیزونه د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم طالبان له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته چمتو نه دي او ویل کیږي چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه ناصر شفیق وایي که په کابل کې د دفتر د جوړولو وړاندیز د دغې ډلې له لوري ومنل شي د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره به یو مثبت ګام وي.
زه فکر کوم چې طالبانو ته په هیواد کې دننه که ډاډمن امنیت تامین شي او په دې اړه نړیوال ضمانت هم شتون ولري نو زه ټول نه خبره ده چې په هیواد کې دننه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره یو دفتر شتون ولري.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته په کابل کې د دفتر د پرانیستې وړاندیز کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې په تړاو ډیری خبرې په قطر کې د دغې ډلې په دفتر کې شوې دي، هغه ځای چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو ځل بیا د طالب استازیو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو شاهد به وي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا چارواکي د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده حکومتي ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ مشر نن ازادي راډیو ته ویل په دغه طرحه کې تر ډیره د ولسمشر صلاحیتونه زیات شوي. تفصیل د ناجیه صاحبه څخه.
وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د انتخاباتو د قانون د تعدیل د طرحې د چمتو کېدو خبره وکړه، د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دغه طرحه حکومتي ګڼي او پرې انتقاد کوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
متاسفانه مور نگران سخته کې
په خوشینۍ سره چې دغه طرحې موږ اندېښمن کړي یو حکومت چې وړاندې شوې تر ډېره حکومتي ده او د ولسمشر صلاحیتونه پکې زیات شوي چې خپله ولسمشر هم د راتلونکو انتخاباتو نوماند ده. دا وضعیت زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
ټیفا په دغه مسوده کې د بدلون راوستلو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یوه مشورتي ناسته کې وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د کاندیدانو د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه وشوه چې د دغې طرحې په څرنګوالي به یوه تخنیکي کمیټه کار وکړي او تر راتلونکو ورځو پورې به بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل په انتخاباتي قانون کې به مهم او لازم اصلاحات رامنځته شي.
د انتخاباتو قانون په تعدیل کار روان دی او ډیر ژر به یې له خلکو سره شریک کړو. هڅه دا ده چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات راشي سو په اساس یې راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بهتره او ښه سیستم جوړ شي.
خو له بلې خوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي ښه به دا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د دوی نظریات هم اخیستل شوي وای. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف بیا ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د اورزګان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د اورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې ځینې سیمې بیرته د دولت د وسله والو مخالفانو لاس ته ورغلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې د لارې په اوږدو کې تیره شپه جګړه شوې ده. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن دوشنبه ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د یادې لارې پر سر د سرخوبي تاور د بلاغ په سیمه کې پر تازه جوړې سوو میشتو امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یو افغان سرتیری وژلی او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. کریمی وایي په یاده سیمه کې میشتي امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو سکوت کړي او یادې سیمې یې نیولې دي. د اورزګان ولایت د ولایت مقام مسولین په دې اړه نه خبرې شي، خو د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا پر یاده لاره جګړه مني، خو وایي چې یاده جګړه د کندهار په مربوطاتو کې سوې او دوی یې په اړه معلومات نه لري. د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان په مربوطاتو کې د یادې لارې پر سر امنیت یو کوم ستونزه نسته.
کله چې موږ د اورزګان ولایت مربوط ده، دا مکمل امنیت خلک څنګه تا کوي چې هیڅ نو مشکل نشته. د کندهار په سیمه کې دي
هڅه موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅه سره بیا هم بریالي نسو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز افغان پوځیانو خبر ورکړ چې یاد لارې تر 12 ورځو عملیاتو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي او د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي و چې په ډاډه زړه دي تګ راتک پرې کوي او تر څنګه ژمنه کړې و چې د یاد لارې امنیت به د ځل د تل لپاره ساتي.
د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو له کبله د روغتیا وزیر د نړۍ د غوره وزیر جایزه ترلاسه کړې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د واکسینو تطبیق د مور او ماشوم مړینه کې کموالی او 90% خلکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې کول له هغو مسایلو شمیرل کیږي چې د روغتیا وزیر جایزه واخیسته. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیټې له څېړنو وروسته ښاغلي فیروز ته جایزه ورکړه.
د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې صحي خدماتو ته لاسرسی ډېر شوی. دغه مسله خپله د مور او ماشوم د مړینې د کچې په کمیدو کې خپل رول درلود. همدارنګه په هیواد کې په بریالیتوب سره د واکسین پروګرام پلي کول چې یوازې تیر کال نږدې 1 میلیون ماشومان واکسین شول له هغو لاسته راوړنو دي چې کمیټې په دې برخه کې څېړنه کړې او کتلې دي. څومره بدلونونه چې راغلي د همغه معیار په اساس ښاغلي فیروز ته د غوره وزیر جایزه ورکړه.
د غوره وزیر جایزه هغو وزیرانو ته ورکول کیږي چې خلکو ته د روغتي اړتیاو پوره کولو لپاره غوره خدمتونه ترسره کړي وي. د جایزې ورکوونکي کمیټې ویلي د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او لومړنیو روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله دغه جایزه ورکړ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې ګڼ شکایتونه موجود دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې 40% افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر ته د جایزې ورکړه په دې معنی نه ده چې په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسولو په برخه کې ستونزې هوارې شوې دي.
دا د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ ځای دی چې روغتیا وزیر ته د نړۍ په کچه د غوره وزیر جایزه ورکول کیږي. د ادارې د خپلو څېړنو په اساس دا جایزه ورکړې ده، خو دا په دې معنی نه دی چې د هیواد ستونزې هوارې شوي، بلکې دا په دې معنی دی چې کوم امکانات چې د دولت په واک کې ورکړل شوي په دغه وزارت کې ترسره شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د نړۍ د غوره وزیر د جایزې لپاره د افغان حکومت له لورې معرفي شوی و. دغه جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه ثبت کړي وو.
اوس د الیاس د یو راپور کې اوري چې د هلمند د 112 بند ښوونځیو څخه درې نوي پرانستل شوي دي.
د هلمند په ښوونځیو کې چې تازه د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوي دي، یو شمېر داسې مکتبونه هم ول چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې د زده کوونکو پر مخ تړلي ول. د هلمند پوهنې رئیس محمد داوچا سفری وایي که پخوانیو مسؤلینو هڅه کړې وای او د پوهنې په برخه کې د بې طرفۍ میکانیزم تر طالبانو رسولی وای او د هغوی سره په دې اړه له نږدې خبرې کړې وای، له وړاندې به هغه بند ښوونځي چې د ده او ادارې په حال ځلو اوس پرانیستل شول پخوا د زده کوونکو پر مخ خلاصې وای.
یو ولسوالۍ په چې د باغران ولسوالۍ د چاغه په مطلق ډول باندې تر انقلاب راته ګورسته بیا هلته ښوونځي نه و فعال شوی، تشکیل کور کول شوی یوازې په نوم باندې وو او هغه تشکیل هم په شار کې مدغم شوی خواته هیڅ ښوونځی نه و فعال شوی. موږ په وتوانېدل چې په بغران ولسوالۍ کې لومړی ښوونځی پرانیستو. که څه هم بغران ولسوالۍ کې انشاءالله اوس د دې ته لار هواره شوې ده، فرصت شتون لري چې موږ نور ښوونځی هم پرانیستو.
د پوهنې رئیس وویل که د هلمند د بندو ښوونځیو له دې جملې د بغران د مکتبونو په اړه چې څو میاشتې وړاندې پکې دوه وروسته له دیر شکلونو پرانیستل شول، پخوا هلې ځلې سوي وای ستونزمنه نه وه. اماده دا پړه د پوهنې په برخه کې د وخت پر مسؤلینو واچوله. د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د دوی د ښوونځیو په وړاندې ستونزه یوازې نامنی نه ده چې یو شمېر یې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي، بلکې د حکومت لخوا د غیر متوازن انکشاف مسله بله ستونزه ده چې ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي.
دا چې د متوازن انکشاف انډولیس پرمختګ چنو د دې لامل د هلمند ډېر ښوونځي تعمیرات نه لري، خو اوس په دې برخه کې کار شروع کړی دی. ډېر ژر به په هلمند کې د یو څلوېښت ښوونځیو د بنسټ ډبره کښېښودل شي، دا یو خوش خبري. اوس هم فعلا دا مهال د اتو ښوونځیو چارې پیل شوي دي چې فعلا کار روان دی. د ځینو کار کېږي چې په مختلف برخو، ځینې د پیش ساخت په دي، ځینې ساختماني دي، او په داسې سیمو کې کار پیل شوی دی چې هلته هم کوی په څلور لسیزه کې هلته کار نه دی شوی.
دمګړې د هلمند زده کوونکي تر یو نیم میلیون ډیرو کتابونو ته اړتیا لري چې د چارواکو په خبره 200,000 نوي کتابونه ورسره ژمنه شوي دي چې لا نه دي رسیدلي. د پوهنې د ریاست دغه بې ساره اقدام چې په لنډه موده کې درنوي تړلي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي، د هلمند د خلکو دار کلي سره مخامخ شوی دی. د هلمند اوسیدونکي وایي تمه لري پاته نه شپته نور بند ښوونځي هم ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي.
نو دا به د ټولو هلمندوالو غوښتنه هم دا وي، خو بیا هم د رئیس صاحب دغه نوی رئیس صاحب داود سفاري کور ودان په دې برخه کې کار کړی دی، اوس هم کار کړی دی.
خو ډېر مکتبونه شته چې هغه ودانۍ نه لري پروفیسور کړنې. زموږ مکتب چې موږ تر دولسمه سیم په پریموږ پر پرشو ناستو، دغه رئیس صاحب هم دې ته پاملرنه نه کوله.
هلمند ولایت کې په هغه سیمو کې په هغه ولسوالۍ کې چې په زیات اندازه باندې د ښوونځیو تعداد چې و خپل کم و، یعنی دغه ښوونځی چې وي تړل شوي، مګر په دغه د نوي رئیس په ګمارل کېدو باندې چې دغه نوی رئیس انتخاب شو، د پر راتګ سره هغه نوي هغه ښوونځی چې مثلا په ولسوالۍ کې تړل شوي وي هغه ولسوالۍ اوس هم فعال.
هلمند ته په تشکیل کې 412 ښوونځي ورکول شوی دي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې اوس مهال نږدې 250,000 زده کوونکي پکې درسونه وایي چې له دې جملې 50,000 نجونې دي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دې ټولو باوجود د نامنیو، غربت او نه پوهاوي له امله تر 600,000 ډیر ماشومان په داسې سیم کې چې پر زده کړې جوړ دي ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او د زده کړې بې برخې دي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران آوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چی ده تفتیش ریاست پا اداری چارو که ده خزینه او نارینه مامورینو ترمنز گرد همکاری او خپلو دندو تا وفاداری په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و. اوس به واورو چې قاچاګرونکې زلزلہ په څه حال ده.
ترور بی بی اونازی او پلار کې مدار وای هله بیړه وکي.
خدا مرسالې لوګي دادا تم لامې په ملاوسنه پلاګه تړلې ده.
تروري کسړی تم پوښ پرچا
وی نازی لوري چې دا خبره بیا ونه کی دومره مې کړه دا غوړی خوړلې چې ما کا پوښتنه لته نه و سم تکړه يم. دا وایا چې هغه زلزله دی د سیخه کلاکا تړلې دا کنه چې زه خو سخت ویریږم.
ترور بیبي له زلزلې نه خو مې ویریګا، هغه می خاک لکه تړلې ده وسله مسله مو ترې اخیسته ده.
خو که قاچاق بران خبر چی چه زلزله مونږ نیولې ده کلار راته ونیسي بیا به څه خاورې په سر باده و.
دومره اندیښنه خنوی خو بیا هم احتیاط به کوو.
زه خو وایم چې وخ بچوکو یو ځل به زلزله بیا ښه سمه وتړو. په دې تړلو که زه ډېره تکړه یم.
ترورې مرسل ښه وایي، دومره زړه مه ورته خوره.
مه وېرېږه ډار، هم نه دي سوي، د وخ له پخې نه تیږه وخوی ده. راکه لاس دې بېغیرتې، دغسې ژوبله خو به نه یې. خدای خیر کې دا چټکه راولېده لکه چې
ترور بیبي ورخطا نه شي. زه تاسو سره یم.
ما خو درته ویل چې قاچاقبرانو به لاره راته نیولې وي.
یوازې د قاچاقبرانو ډزې نه دي ناسي، زموږ قواو هم برید پرې کړی دی. هله زر کوئ شابس، زر کوئ، باید د دې سړی نه ځان وباسو. هله
اوهو، ده اصلاً څنګه د ماشومانو غوندې خوشحاله ښکاري. ته صبر چې د شاله خو غلی غلی ورشم او سترګې پې پټې کړم.
تر مخ دې جار شم، تر ګل صفای څنګ ته مې کېنه ګرانه په مای. ګلالۍ ډېره راباندې ګرانه، دومره راباندې ګرانه لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره. تا لاسونه خو په پټه سرګم پېژنم چې د ګلالۍ مې دي.
ښځه، ته د خپل بیتونه وایه، منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم. اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم.
مې لرې کوه، پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي.
ولې خلک په رڼا پسې مري؟ ستا لکه چې تیارې خوښې دي.
نه، تیارې مې نه دي خوښې، خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي، ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي.
ښه ځه، نور دې د سترګو ازار نه اخلم، لاسونه در نه لرې کوم. له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی.
ګلالۍ، ته به خبره نه یې، اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري. زه چې ګلالۍ لرم، هم شاعر یم او هم.
ښه، دا خبرې پرېږده. دا وایه چې زه دې ولې باغ ته راوغوښتم؟ داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي. او یا
باغ ته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې او قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده. ها، په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده، واخله.
صبر، چې څه دې راته راوړي دي؟ واه، ښکلي قلمونه، کتابچې. اصلمه بې تا دې نه شم. زموږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه.
ګلالۍ، زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرده یې، له بل هر څه نه قلمونو او کتابچو ته ډېره خوشحالۍ دي.
ته ښه وایې، خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
غم مه کوه، وایي چې روژه نیسي په اختر به م واوړې. خدای مهربان دی، ته کوشش کوه یوه تکړه ماموره او یو معلمه به هم شي.
مونی صاحبې، اجازه ده؟
راځه فرزانې لورې. هیلې جانې، ته هم راځه. چې د ادارې په دروازه را ننوتلی، د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولۍ صاحبې، د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو له خوا ومنئ.
وای، دا مو ماته راوړي دي.
هو مولۍ صاحبې.
خیر یوسۍ، ډېره ډېره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وای مونۍ صاحبې، دا څه وایې؟ که ته نه وای، موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه. کله یې ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان کې نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باونی صاحب شکر دی چې تاسو لرو زموږ ډېرې افسنسیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې جنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونی صاحب، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې، اوس به زه یو ښه زهره در باندې وکړم.
مدیر صاحب، زری دی په ګل بدل خزری را ته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دی درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالیږلی دی.
مدیر صاحب، د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د آزار په وړاندې نجونې شاګردانې را پاڅېدلې وې.
هو، په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د آزار او سپکاوي مخه ونیوه، او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړه.
دا زوړ دیوال چې نیم نړېدلی، د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوه را ورسېده، په مزه مزه به پسې ځم ته وایښه.
یا هغه ماښام دی زما ناکام دی، د آشنا دیدن ته زما ماښام دی.
دا څوک دی؟
یاره خدای، دا ده که خدای زوی درکه، او بیا به د پنځه واړه ګوتې په غوړیو کې وي. دا سیوری
دا خدای، دا بیا له کومه را پیدا شو؟
نړېدلی دیوال شاته څوک یې؟
یاره خدای، تا د ناښاده پنیاتم نه یې، پیری یې پیری، له تا نه هیڅوک نه سي پټېدای ته وایښه.
موسا ګله ساده ګله، خدای دا په دریابونو کې شګې شماري، بیا نه موسا ګل څه ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي.
بس بس، دومره مغرور کېږه نو ما، که ته دلته پټ وای ما به م پېژندلی وای ته وایښه.
ښځه منم دې، خو تا راته ووایه چې دلته څه شي ته ولاړې؟ د بدمشه خبره څه ده؟
خبرې ډېرې سر یو، دا نو یو راز دی. او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي.
لیوانی به دې دا سری ژو د بدمشه، ته په ملګرتیا نه پوهېږې، زم درنه لاړم.
ودرېږه ته، دېخواسه ټوکې در سره کوم، درته وایم ای ته وایښه. خبر یې که نه، د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده.
خبر یم، هغه د ګلالۍ ته د مکتب ویلو اجازه م ورکړې ده.
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخه کړې، او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه. ما هم سنګر ورته نیولی دی.
موسا ګله، ته څونه وکسترګی به ني ادمې زړه د بدمشه.
کېنه کېنه، وکسترګی به ته، زه د ثواب لپاره الوا خورم. د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وایښه.
ښه سل وارې ښه، او خو زړه دې بدمشه، که دې الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم پخله نه اخلم. وا دې اورېدل؟
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مرستیالې نفیسې ویل، هر انسان که نارینه دی که ښځینه، د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي. پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته؟ ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.